احمد شبریم دا سجدی رادیو د لاسو بجو پخپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویلي دی چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو شکیدل خورا مهم دی. د شاه محمود قریشی د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن ولاړې خیمې ټولې شوې. د افغانستان او ایرلند د شلو ورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغوه شو. د خبرونو تفصیل. د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن دولس درېدلې خیمې نن ټولې کړې. د کابل امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو لومړی له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې او بیا لاس په کار شول.
د
وی پولیس وتوانېدل چې خیمې راغونډې کړې. اعتراض کوونکي له شپږو اوو وکیلانو سره چې په سیمه کې وو وتښتېدل. د امنیه قمندان په وینا د دې هڅو په ترڅ کې درې پولیس د اعتراض کوونکو د کاڼو او لرګیو په واسطه برسېرن ټپیان شوي دي. د تحسن د خیمې یو شمېر هغو کسانو درولې وې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی نومونه د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست څخه ایستلي دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي د ولسوالي پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې بل خلکو سره د سولې او اوربن په اړه خبرې وکړي.
د دوشي اوسیدونکي غواړي چې زموږ سره یو غونډه چې اوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپورټ شي روان حالت نه ووایي. د جګړې پر شکیلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو ته خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت شپږ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او شدي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19 نیټه له کابله د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او ایرلند کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې وبلل شوه.
تاسو ته اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهار شنبه او جمعې په ورځو د ایرلند لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړه انتقاد کړی دی چې 40 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي. هوک پرون په وی خبر پاڼه کې وویل د مرسته په ناسم وخت کې ناسم پیغام لېږدوي. نوموړي زیاته کړه چې له ایران سره بهرنۍ مرستې د ایران د رژیم د پیاوړي کېدو سبب کیږي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره له دغه هیواد سره 40 میلیونه یورو مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روانه میاشت پر ایران یو شمیر بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې تر 200 میلیونه ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او غزې کې د پروژو لپاره وه نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د مرستې وارزول شوې چې د امریکا له ملي ګټو سره سمې لګول کیږي کنه، او تر دې ارزونې وروسته پریکړه وشوه چې دا څه باندې 200 میلیونه ډالر په نورو ځایونو کې مصرف شي. د فلسطینیانو یو استازي وویل چې دا پریکړه د سولې پر ضد ده او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د دې مرستو له راګرځولو سره به په غزه کې ژوند سخت شي، په غزه کې چې د اسرائیل او مصر له لوري محاصره دی او غواړي چې هلته د حماس سخت دریځ ډلې واک پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډانلډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ ویلی وو چې د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام لانجه تر ډیره بریده حل کړي او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. ایتالیا خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي ټولنې بودیجه به قطع کړي که چېرته نور هیوادونه د هغو کډوالو مسؤلیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسېدلي دي. د اروپایي ټولنې د هیوادو استازي پرون په بروکسل کې ونتوانېدل چې ایتالیا ته د رسېدلو 1.5 کډوالو د مسؤلیت اخیستو پر سر موافقې ته ورسې شي. د ایتالیا د سریاعظم مرستیال لویجی دایمایو تر غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل که نور په دغه ستونزه کې چې موږ ورسره مخامخ یو مسؤلیت ونه مني، موږ به د اروپایي ټولنې بودیجه قطع کړو. دا کډوال د اګست له 6 را په دیخوا ایتالیا ته رسېدلی دی. له 2014 کال را په دیخوا تر 6.5 لک ډېر کډوال له افریقا او منځني ختیځه د مدیترانې له لارې ایتالیا ته تللي دي او د روم نوي حکومت ویلي دي چې د دې لپاره انتخاب شوی دی چې د دې طوفان مخه ونیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سر د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې ورزو د ورځې تودې مسلې ته او په کابل کې تودې مسلې ته چې په خبرونو کې مهم اشاره ورته وکړه چې د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک میسون د دفتر مخې ته د تحسن 12 درېدلې خیمې نن ټولې کړې دي. واصل وصال د ازادي راډیو د کابل استودیو را سره د وصل شپ دغه خیمه چټولې شوې دي. که څام په خبر کې هم دې ته اشاره شوی و چې یو اخو ډب رامنځته شوی دی، ستاسو معلومات څه دي؟
ډېر زیات مننه. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د کابل امنیه قومندانې د انتخاباتو مرکزی دفتر مخې ته د درول شو خیمو د لری کېدو خبر ورکوي. د و د مین نن ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمیر لر شو نوماندانو او پلویانو پولیسو ته بدرد ویلی او له دوی سره د خیمو د لری کولو پر مهال مقاومت کړی دی. خغلی داود ویلی چې د خیمو د لری کولو پر مهال درې پولیس سطحي ټپین شوي هم دي، خو اعتراض کوونکو ته د مرکزوب له وختو پړه سند ویلی. له دې وړاندې د ټاکنو کمیسون د دفترونو د خلاصون په موخه ویلی و چې یو څه مشورې او خبرې اترې شوې دي، خو د کابل امنیه قومندان ویلي چې دوی د مشورو په لړ کې کومې فیصلې ته سره ونه رسېدل، نو اړ شول چې د پوځي زور له لارې دغه خیمه د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې نه دوی وړاندې کړي. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر احمد برمخم ویلي و چې اعتراض د وادوالو قانوني حق دی. کچېرې له دغو اعتراضونو سره ملي بهیرونه زیان ووینه، نو دوی به له لریون کوونکو سره قانوني چلند وکړي. ویل کېږي چې په یو شمېر ولایتونو کې لا هم دغه خیمه پر ځای دي، خو تیره ورځ پرون مازیګر رئیس دوی هڅه کوله چې د مشورو له مخې دغه خیمه د کابل مرکزی دفتر له مخې لري کړي، خو دوی وایي چې هغه ونه منل، نو دوی اړ شول چې دغه خیمه د زور له لارې لري کړي او د شاوخوا 12 خیمه لري کړي دي.
بسال سپ تاسو ولایتونو ته اشاره وکړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون ویان د ازادي راډیو ته پرون سهار ویلي وو چې د ولایتونو خیمه به هم د شنبه یا یک شنبه پورې لري شي. تازه معلومات مو نشته چې په کوم ولایت کې اقدام شوی دی د خیمه د ټولولو او کنه.
په ډیره مهاسه وکړه د انتخاباتو کمیسون سره خبرې وکړو، خو هغه زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویل. خو وروستي معلومات هم دا دي چې تر دې مهال پروګرام په ولایتونو کې نه دی شوی. لکه خبر پل شوی دغه بهیر، او دوی وایي چې دغه بهیر به ولایتونو ته هم وغځیږي او لا غځای به هم د خیمه لري کړي.
کبیرته د کابل مسلې ته راشو، داسې خبر مو هم ترلاسه کړی دی چې ډزې هم شوې دي. دا خبره تاسو ترلاسه کړی دی؟ دا خبر
او داود امین ویلی دی چې اعتراض کوونکو له ځان سره تا پیکا کلشنکوفونه او وسلې هم لرلې، خو ډب شوی دی. خو دا ونه چې فایرونه شوی کنه دي شوی په اړه معلومات ورنکړل، خو کوم پولیس چې ټپن شوی دی دوی ویلي چې دوی د لرګي او یا هم د ډبرو په وسیله باندې ټپن شوی دی. نو داسې خاص څه ونه ویل چې د مرمۍ او په وسیله باندې یا د دوړو لولو لورو دی ډزې شوی وي. صرف دوی ویلي چې پولیس چې کله سیمې ته لاړل یو څه مقاومت رامنځته شو، او هغوی د لرګي او ډبرو او ځینو نورو تو کنه چې دوی سره ولاغوی نه استفاده کړي ده. خو دا سی واضح هونه ویل چې دوی دغه وسلو نه هم استفاده کړي، خو د وسلو د موجودیت خبره خغلی داود امین خمخه وکړه او ویل چې دوی سره پیکا کلشنکوف او نور وسلې هم موجوده وي.
اوس د انتخابات خپلواک میسون دفتر په کابل کې پرانیستل
خاغلی امین ویل چې امنیت په ساحه کې دوی په ټوله معنا باندې نیول دی او ساحه د دوی تر کنټرول لاندې ده، او دوی د انتخاباتو کمیسیون کارکونکو ته ویلي دي چې دوی کولای شي چې راشي او خپل دفتر ته او خپل کارونو ته دوام ورکړي. نو د دوی د معلوماتو لمخې اوس مهال د مرکزی دفتر دروازې د کارکونکو پر مخ خلاصې دي.
واصل بسال مننه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبری غونډې ته پرون وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي، د امریکا پارتیا او ځان وپوهوي او خپل لومړیتوبونه هم ورمخ کې کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو ښه کول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتي جلال زید پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو ښه کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں انکی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا.
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید زموږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دوه اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل تر کولای سئ. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه نا څه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 14 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار یې ورباندې کړی چې د تروریستانو پر ضد خاطی عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون وویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه وویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نوکو نیسي او پر هغوی ځان وپوهوي.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو او په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرې کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنگتن دی د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونی د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستې چې هغوی بیا ویلي ډیر کارونه موثر تمام شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوی اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو. خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورټ په اساس د ملکیانو مرګ ژوبلا تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخوا فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جون سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دین دي توانیدلی چې د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژي یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربان